احمد شبریم دا سجی رډو پرې خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. افغان چارواکي دا کوي چې کندهار کې طالبانو په لسکونو ملکان له خپلو کورونو ایستلي او وشلې. قضیه مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر ته بیان میرویس ستانکزي سره شریکه کړې.
شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستلي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي.
د اولمپیک لوبې پیل شوې.
د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي.
په خوست کې د چرګانو د خوراکي فابریکه پرانستل شوه چې اوس لس ټنه تولید لري.
د صادراتو په زیاتوالي سره به زموږ د تولید کچه په یو ساعت کې شلو ټنو ته ورسېږي.
دا سدیه و اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو او یو شمېر نور مطالب هم تر څلور بجو لا ازادي راډیو اورېدلی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
تاجکستان غواړي څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي فیصد سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. په ایران کې د مظاهرو پر مهال د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. تاجکستان وایي تیار دی چې د افغانستان څخه د وښتونکو څه باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان د اضطراري حالات او ملکي دفاع د کمیټې مرستیال امام علي ابراهیم زاده نن ویلي که د افغان کډوالو شمېر تر دې زیات سي دوشنبې به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. ابراهیم زاده ویلي چې د کډوالو د احتمالي جوپې لپاره د چمتووالي په لړ کې په خاتون سیمې کې د خوړو د دوو لویو زیرمو جوړول پیل سوي دي. د ابراهیم زاده په خبره په وروستیو کې په یولسو الوتنو کې یو زره شپږ سوه افغانان چې د جګړو له کبله تاجکستان ته وښتي وو بیرته افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي چې تاجکستان او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر طالبانو تور لګولی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویان میرویس ستانکزي نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وویل.
دا لومړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا څلور سوه کسان دوی په سپین موده کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین موده کې پیدا شوي دي. اجساد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح دا کار د غچ لپاره ام وژنه بللې او نن سهار په خپل ټویټر کې زیاته کړې چې اکثر اب قربانیان ورزشکاران مدني فعالان سوداګر او هغه خلکو چې له دولت سره په خواخوږی توران وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړی چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د طالبانو تر پرونۍ ادا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادا درواغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو تر څنګ د افغانستان پر ځینو برخو والکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی تیره چهارشنبه ویلي وو وسلوالو طالبانو د څلور سوه شلو ولسوالیو د مرکزونو له جملې تقریبا پر نیمایي هغو والکه ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار ور ویلي چې دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي. په ایران کې د مظاهرو پراتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمېر پنځو ته ورسېد. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. د آی آر بی آی بی په نوم د دولتي نشراتي ارګان د ویب سایټ د راپور له مخې دوه نور کسان د لرستان ولایت په علي ګزار او شارګوټي کې د مظاهرو پر مهال سخت ټپیان سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د تر ادارې ویلي وو داسې ښکاري چې ایراني چارواکو په خوزستان ولایت کې د مظاهرچیانو پر خلاف سخت ځواک کارولی دی. له خوزستان وروسته دغه مظاهره د ایران نور سیمو ته خبرې سوې. پیران کې داسې سخت وچکالی ده چې په تیرو 500 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی دی. مسئله د اوبو رسولو کمزوری سیستم اغیزمن کړی چې د ایران کرنه یې هم زیانمنه کړې ده. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د ټولنې په روسیه کې په ځانګړي ډول د پارلماني ټاکنو په درشل کې ځپونکي اقدامات د اندېښنې وړ بللې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر ویان دی پرون په یو بیان کې د روسیې چارواکو پر تازه پریکړې انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت ځینې ژورنالستان د حقوقي مرستو غیر حکومتي سازمانونه د قانون او عامه پالیسي انسټیټیوټ د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې شامل کړي او د پراجکټ په نوم یو مطبوعاتي بنسټ یې د نامطلوبو سازمانونو په لیست کې راوستلی دی. امریکا متحده ایالاتونو پرند د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځنګړو ځواکونو پر قتی د روانه میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال له بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د کیوبا د دفاع وزیر الوارو لوپیز میرا او د کیوبا د کورونوي چارو وزارت اړوند د ځنګړو ځواکونو پر قتی دغه بندیزونه اعلان کړل. د دغه بندیزونو له مخې په لوپیز میرا او د ځنګړو ځواکونو پر قتی پورې اړوند هر ډول شتمنۍ کنګل کیږي. د امریکا وګړي اوسیدونکي کمپنی له دوی سره له هر ډول مالی راکړې ورکړې منع کیږي. د جاپان په پلازمینه توکیو کې د اولمپیک نړیوالو مسابقو د پرانیست مراسم پیل شول. د مسابقو تنظیموونکي اړ دي چې د کورونا وبا له کبله دغه مسابقې تر خاصو شرایطو لاندې ترسره کړي. د پرانیست مراسم څه باندې نیم ساعت مخکې پیل شول او په هغه سټیډیوم کې چې 18,000 کسان پکې ځایېدای سي تر زرو لږ کسان حاضر وو. کله چې په وروستیو کې په توکیو کې د کورونا د مثبت پیښو د زیاتېدو له کبله په دې ښار کې بیړنۍ وضعیت اعلان شو. د اولمپیک تنظیموونکو په دې سیالیو کې د نندارچیانو پر ګډون بندیز ولګاوه. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روسیې لخوا د پیشنهاد سوي پریکړه لیک مسوده رد کړه. په دغه پیشنهاد کې د ځنګړي نړیوال استازي د څوکۍ د لغوه کېدو غوښتنه سوي وه چې د 1915 میلادي کال د سولې موافقې د تطبیق د څار مسؤلیت لري. د سولې هغه موافقه د بوزنیا د جګړې د پای ته رسېدو سبب سوي وه. د پریکړه لیک دغه مسوده د تصویب لپاره د امنیت شورا د 15 رایو له ډلو 9 رایو ته اړتیا درلوده، خو یوازې روسیې او چین رایه ورکړه او د امنیت شورا 14 نورو غړو سپینې رایې وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبر هم د ازادي راډیو پرې خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ستران مختوړي. افغان چارواکي دا کوي چې طالبان په سپین بولدک او د کندهار په جنو نورو سیمو کې پولیسکونو کسان له کورونو ایستلې او وشلې دي، خو طالبان وایي د دوی تر واک لاندې سیمو کې سیاسي وشین یعنی ونې نه دي شوي. تفصیل په دې راپور کې.
رچه میان سے نہ قرار سی ٹھولش فجانی پور سہار
دا د خاشسوان پنوم د کندهار د پولیسو یو مشهور ټوکمار سرتیری و چې په ټولنیزو رسنیو کې د ټوکو ټکالو سندرو ویډیوګانو ګڼمینوال لرل. وست کندهار سینې ځای سرچینې وایي خاشه تیر شپه د طالبانو تر واک لاندې ډنډ ولسوالۍ کې له کوره ایستل شوی او وژل شوی دی. دا نو مولید وژنې مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. خوځای چارواکي پر پر وسلوالو طالبان واچي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په وروستي ورځو کې په کندهار په ځنګړی توګه سپین بولدک کې ګڼ کسان له کورونو ایستلی چې د ځینو یې جسدونه موندل شوي او ځینې لا هم ورک دي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی د جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د هلته دښمن حاکم دی، دقیق او کره معلومات یې نه سوی راکولی، ولې د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې یې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاص او ملکی بے گناہ اشخاص دی. ذیلی ذیلی پکې داسې هم شته چې په خوا ای دولت کې وړې عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناس ول ډېر وخت راځي.
د کندهار د ولایتي شورا غړی فدا محمد شدری ورځې مخکې دوه زلمی سامن سپین بولدک کې نه څرګند کسان ووژل. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې شل تنه وسلوال په دوو موټرو کې د شپې په 12 بجو د کور ته ورغلی وو او د زامنې لومړی له کوره ایستلې او بیا یې وشلې دي.
د ازمال کان په حکومت کې چې کینو په شل کال په دوه وشکار هر ورته ویل چې هلته د مسؤلینو په کار د یو بندیانو د معلومات څخه یو پلازه د بندیانو ځای ته ورستلې دي. یو لس دقیقې د دغه ځای چې وړي دي د ګلشن کلا موږ کوو، د ګلشن کلا سره وژلې دي، شهیدان کړي دي، هلته غورځولي وس. دا زما پوښتنې چې څوک راغلي دي، دا پاتې راغلي دي، یو وای ما ټلیفون وکړي، بل وای ما لیدلې دي، وای بیخي ډېر خلک. بیا مې داسې هم واورېده چې دا والي ورغلی وو، دا والي ورته ویلي وو چې خلک مه وژني، صرف که د حکومت خواسته دا خطره وه هغه خلک چې تی په پوهېږي چې حکومت پلوه خلک دي هغه بندیان کې وژنی شي مه، دا والي یې ویلي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د دامان ولسوالۍ قومي مشر محبوب خان اکا هم درې ورځې مخکې د خپل کور ایستل شوی او وژل شوی دی. هغه د دامان ولسوالۍ د اعظم کلا اوسیدونکي وو. دغه سیمه تازه د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې ده، خو طالبویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا په کلکه رد کړه چې ګوند طالبانو د په کندهار په ځانګړې توګه سپین بولدک کې سیاسي یا غچ اخیستونکي وژنې یا نیونې کړې وي.
دا خبرې بالکل پروپاګاندا او د دښمن د افواهاتو برخه ده. اصل کې په دوه ورځې وړاندې د کندهار کوم وکیل چې تاسو ویلې د ولایتي شورا کوم غړي دوه زامن په شخصي موضوع کې وزل شوي دي، کوم چا سره د خصومت او شخصي موضوع وسې هغوی کور ته راوښتې، دوه نفرې ویستلې دي وزیرې دي. دا قضیه ته تحقیق لاندې ده، موږ څېړنې روان دي او دا سیمه په کنټرول کې ده. عاملینو پسې هم ګرځو، دوی ته ویل شوي دي چې دا قضیه جنایی اړخ لري، دغه څه تعقیب نور د سیاسي وژنې یا د څوک لچا نیول لکه څنګه د ګډاګي ادارې خلا وزارت اعلان کړی دی دا واقعیت نه لري.
په عین وخت کې په تیرو دوو نیو کې د کندهار خار او شاوخوا ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکزی روختون ته اتات یا مړی او 315 ټپیان ورول شوی چې د روختون د چارواکو په وینا په ټپیانو کې 200 ولسی وګړي دي. دا میرویس روختون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد ازادۍ رډیو ته ویل چې پاتاتیا جسدونو کې اکثرا نامعلوم دي چې د سر صلیب لخوا د روختون ته ورول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د افغان چارواکو په وینا په لسګونو ملکان طالبانو له کورونو ایستلي او وژلي دي. د نور تفصیل لپاره د کورونو چارو د وزارت د بیان میرویس تانکسي څرګندونه لري.
دقیقا طالبان هغه سیمه چې نیسي په ټولو سیمو کې د کایڅات لار خطر سره حوادث لرو چې دوی په ابتدا کې سیمه نیولو په وخت کې ولسونو سره بل ډول چلند کوي، ولکه چې سیمه کې حاکم کیږي فوق العاده زیات ولسونه ضروري حتی په شهادت رسوي او انتقام جوړانه برخورد کوي دوی سره. په سپین بولدک کې دوی د څو ورځو راهیسې د شپې لخوا او د ورځې لخوا له کورونو څخه خلک باسي. د حدود ان څنګه دښمن حاکم دی دقیقه او کره معلومات یې نسوی راکولای، ولی د لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو اجساد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اجساد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بیګنا اشخاص دي. ځینې په کې داسې هم شته چې په خواه دولت کې ډېره عادي وظیفه درلودله، اوس په کور ناست ول ډېر وخت راځي، ولې دوی په انتقام جوانه شکل لټولو څخه چې اکثریت بیا مطلق میګنا ملکي خلک دي، له هغوی څخه انتقام اخیستی دی، هغوی وژلي دي، شهیدان کړي دي، کورونه هته لوټ شوي دي او دوی په اکثر کورونه باندې هجوم راوړی دی او همې کورونه ته لوټ کړی دی، همې دغه کسان په شهادت رسولي دي. د سپین بولدک څخه معلومات همدا دي چې هلته رواني لحاظ خلک واقعي حالت کې نه دي، په دښتو کې په چوکونو کې طالبان لوري شهیدان شوي ملکي وګړي پراته دي، اجساد پراته دي او دا یو ډېر بد حالت دی چې طالبان سپین بولدک کې حاکم کړی. هلکې په هر ولایت کې دوی سیمه لاس لاندې کړې ده، هلته لیدل شوي دي چې دوی ملکي خلک یاله موټر ښکته کړي دي، په مرمه یې ویشتي دي، یا یې له کورونو راباسلي دي او ډېر وخت دوی یوازې یو پلمې پر اساس غوښتي دي چې خلک په شهادت ورسوي. خو د کیفیت له اړخه دا پېښه لومړنۍ نه ده، همدا د کمیت له اړخه په دې تېرو وختونو کې لومړنۍ، ځکه ده چې په دغه شمېر سره د ملکي اشخاصو په شهادت رسول دا یو ډېر ستر وحشت او انساني فاجعه ده چې طالبان رامنځته کړې ده.
په سپین بولدک کې طالبانو دا ډول پېښې رد کړي دي، حتی د یوه ولایتي شورا د یوه وکیل دوه سامان چې کله وو وشل شول وروسته طالبانو په فاتحي کې هم برخه واخیستله.
څه چې هر هغه پیښه چې طالبانو مستند ان طالبانو کړې ده، وروسته کله لیدلې دي په هغه کې د خلکو خبرګون ډېر توند و، بیا دوی مسؤلیت ته اخیستی. منطقا که موږ فکر وکړو سپین بولدک دغه سیمې چې دا پیښې پکې رامنځته شوې دي، د طالب له وحشت پرته بل سال ته حاکم نه دي، هلته نه بله ډله شته، اگر ټول عمل ته د طالبانو په کنټرول کې دي او دغه پیښه چې شوې ده تاسو هغه سیمو ته لاړ سئ، عیني شاهدانو سره خبرې وکړئ، هغوی مطلقا طالبان دي او طالبانو دا کار کړی دی. البته طالبانو سره بهرني جنګیالي هم په سپین بولدک کې ښه پریمانه دي او هم په کونړ او اکثر ولایتونو کې بهرني جنګیالي سم نیمایي دي دوی سره، اکثر یې پاکستانیان، ولې کېدای شي دا پېښې دوی اکثرا د هغوی په لاس هم وکړي، ځکه ځینې معلومات زموږ دا هم دي چې ځینې کسان چا تللي دي اکثر یې طالبان ول، خو ځینې پکې پاکستانیان یا بهرنیان ښکارېدل. په هر حال یعنی دا پېښه مطلقا او مستنده او د ټولو شرایطو د قرائنو او د علایمو پر اساس باندې خپله طالبانه کړي.
د سیمې خلک شکایت لري چې وای دولتي ځواکونو بې زیات مقاومت د سیمې پریښې دي، نو په یو حساب باندې دولت باندې هم د خلکو انتقاد دی.
طبعا د جنرال تاکتیک څخه بعض مسائل دا سوي چې د خلکو برداشت بل ډول وي ورې سپین بولداک او ټول هغه چې دښمن نیولې اولویت لري افغانستان حکومت ته افغان امنیتي ځواکونو ته ځکه باید تر ژره خلک دغه ترانزیت له شره خلاص کړو. که تاسو تېر ورځ متوجه شوي یاست ولس مشر هم د یو پلان ته پیغام ورکړ او همدارنګه د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم په خپل سفر کې راته وویل چې یو پلان د کار لاندې ده او ډېر ژر به موږ په تهاجمي علاقه راغې چې دښمن نیولې ستراتیژیکې سیمې مهمې سیمې او ټولې سیمې موږ به ته ژر ونیسو. دا چې سپین بولداک دیوال څنګه وشول او خارجي څنګه بدلا شو هغه خپل دغیل لري ورې تاسو به شاهدان اوسئ چې په کندهار په شمول په ډېرو ولایتونو کې لکه نن مو چې په هرات کې خبره د کورنیو چارو سرپرست وزیر د څوک ادارې له مرکز څخه دغه هرات څخه د عملیات رهبري کوله او دغه چې کاروخ ولسوالۍ تصفیه شوه ونیول شو بشپړه توګه د افغان حکومت لاس ولیده دغه حالت پیل شوی ده دغه پلان پیل شوی ده او ان شاء الله زر به خلک دغه ترګر له شر څخه خلاص.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزی.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
طالبان وای واک د ځان لپاره نه غوړي، ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي. دا څرګندونې د دې ډلې د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي د امریکا او اروپایي ټولنې یوناما او قطر له استازو سره پرون په یو غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او لتور نوملړه د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو په اړه هم خبرې وشوې. که څه هم طالبانو له سیاسي لارې د شخړې په حال ټینګار کړی، خو افغان حکومت وایي که دا ډله سولې ته ژمنه وای اوربند به یې منلی و. جزئیات په دې راپور کې.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې لخوا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او اوربند له غوښتنې وروسته د دې ډلې یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برېټانیې، فرانسې، ناروې، د ناتو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د دې آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیې ځانګړي استازي جیان فرانکو پیټروزیلا کړی او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو په ازادۍ، له تور نوملړه، د طالب مشرانو د نومونو په وستو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. د غونډې ته د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسأله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرسیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي.
اسلامی امارات دې ته ترجیح ورکوي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. موږ هیڅ بهرنۍ اجنډا نه لرو، نه د چا په کورنیو چارو کې مداخله کوو او نه بل چا ته اجازه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
په نړۍ کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دوی له نړۍ سره د بشر حقوقو، تعلیم او تعامل ته ژمن دي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې فعال ونډه واخلي. خو افغان حکومت بیا طالبان تورنوي چې نه سولې ته ژمن دي او نه هم غواړي چې د افغانستان د شخړې د حل پاړه یو سیاسي جوړجاړی وشي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال آزادی رادیو ته وویل ک طالبان سولې ته ژمن وای اوربند به منلای او د افغانانو له وژلو به لاس اخیسته وای.
طالب او د طالب حامیان ټول په دې کوشش کړي چې دوی امارت برته راوګرځي او د افغانستان حکومت دوی ته تسلیم شي. د پیټ سرت باندې د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک د طالب راګرځیدل او طالب ته تسلیمېدل نه مني.
طالبان داسې مهال سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو خبر کوي چې جمهور رئیس غني هم د اختر په ورځ وویل قطر ته له سفر وروسته ورته د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي طالبان د سولې نیت نه لري. په ورته وخت کې یوناما هم پر روانې جګړې یو ځل بیا اندېښنه ښیي او په کندهار کې روان وضعیت او ملکیانو ته زیان رسېدو ته په اشاره وایي. په ښارونو کې جګړه د ملکیانو لپاره زیات ګواښ پیښوي. یوناما پر دواړو لوریو غږ کړی چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ټولې هڅې وکړي. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د قطر د لومړي وزیر لمرسیال محمد بن عبدالرحمن سره لیدنه کې د افغانستان د سولې خبرو په ګړندې کېدو او په چټک ډول یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر موضوعاتو خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې شدت او ګواښ دومره لوړ دی چې د افغانستان ګاونډیان هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان شمالي ګوندی تاجکستان د پنځشنبې پورس تر ټولو ستر پوځي تمرینونه وکړل چې نږدې ټول پوځي پکې شامل وو. د تمریناتو پر مهال د دې هیواد جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې روان ته اوتریخواري ته په اشاره وویل. په سیمه کې د بې ثباتۍ په اړه یو ځل بیا خپل خلکو ته ور په یادوي چې د سولې او ثبات ساتلو لپاره چمتو اوسي. خغلی رحمان په افغانستان کې د جګړې د زیاتېدو له امله خپل پوځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د جدي څارنې امر هم کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر په منځني سپه د ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. د 2020 میلادي کال د ټوکیو اولمپیک نړیوال سیالي پیل شوې. پنځه افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې هیله شوهلې چې افغان لوبغاړي به په دې لوبو کې شوبچلی شي. په دې راپور کې د اولمپیک په سیالیو کې برخوال افغان لوبغاړي تر پیښن.
د ټوکیو د اولمپیک نړیوال سیالي او په کې د پنځه افغان لوبغاړو برخه اخیستنه. د افغان لوبغاړي څوک دي؟ وړاندې کومې بریاوې خپلې کړې؟ او په اولمپیکی سیالیو کې بریاو ته څومره لښتا؟ د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویلي په بیلابیل ورزشونو کې برخه اخیستونکو د 15 افغان لوبغاړي تر ډیره ځوانان دي او د بریاو هیلې ډېرې شته. سلرويشت کلنه کیمیا یوسفی د دوهم ځل لپاره په دې سیالیو کې برخه اخلي. د افغان لوبغاړي چې د 2018 اولمپیکی سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده دا ځل هڅه کوي چې بریا خپل کړي. کیمیا یوسفی د اتلتیک یا لند واټن ازغاستي ورزش چې 100 متر کیږي خپل بخت ازمایي. نو موړي کا څوم تر دې دمه په نړیواله کچه کوم میډال نه دی ترلاسه کړي، خو په کور دننه یې د منډي وهني په ورزش کې اتلولي ترلاسه کړي. سلرويش کلن شاه محمود نورزه هم د ازغاستي په سیالي کې برخه اخلي. د په لومړي ځل په نړیوالو سیالیو کې راڅرګندېږي. نوموړی د افغانستان د اتلتیک ملي لوبډلې غړیتوب لري او له دې وړاندې په افغانستان کې د 100 متر منډې په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. سلرويش کلن فرزاد منصوري چې د اولمپیک سیالیو د تیکواندو په رشته کې مقابله کوي، درې کال وړاندې د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي. نوموړی له دې وړاندې په کور دننه او بهر بیلابیل میډالونه ګټلي. منصوري د افغانستان په استازولۍ په بیلابیلو آسیایي سیالیو کې برخه اخیستې او درې د طلا، درې د نقرې او یو د برونزو مډال یې ګټلې ده. د اولمپیک ملي کمیټې ویلي د هغه تیرو لاسترړونو ته په کتو ډیره هیله مندشته چې د اولمپیک په سیالیو کې د طلا مډال خپل کړي. فرزاد منصوري له افغانانو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره دعاګانې وکړي.
او حالا خوشبختانه را پیدا کړیم په مسابقات
اوس چې د اولمپیک سیالیو ته ټاکل شوی یو لټول افغانان وایو چې دعاګانې راته وکړي چې په دې سترو مهمو سیالیو کې د افغانستان لپاره بریا خپله کړم. ما د دې سیالیو لپاره درې کاله هڅه کړې او باور لرم چې د افغانستان لپاره به مډال وګټم.
فهیم انوري چې 40 کاله عمر لري بل هغه افغان لوبغاړی دی چې د اولمپیک سیالیو د لامبو وهنې په برخه کې خپل بخت ازمایي. دا لومړی ځل دی چې د لامبو وهنې یو افغان لوبغاړی د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د بعد 100 متر فری سټایل د لامبو وهلو په سیالیو کې هڅه کوي چې مډال وګټي. نوموړي تر دې دمه په نړیواله کچه کومه د پام وړ کارنامه نه ده کړې، خو په کور دننه یې د 150 لامبو وهونکو په منځ کې لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون ویلي چې ښاغلی انوري له تیرو شپږو کلونو راهیسې د ټوکیو د اولمپیکي سیالیو لپاره په چمتووالي بوخت و. دغه شان بل افغان لوبغاړی چې د نخي وشتنې په رښتیا کې به د مډال د ګټلو هڅه کوي، شپږویشت کلن مهدی یاوري دی. د لومړي ځل لپاره د اولمپیک په سیالیو کې برخه اخلي. د به لس متره واټنه نخي وشتنه کوي. د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو پر بنسټ چې ښاغلی یاوري تر دې دمه په کومه نړیواله سیالۍ کې برخه نه ده اخیستې، خو د نخي وشتنې د نړیوال فدراسیون ټول معیارونه یې پوره کړي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو د خ زلیدا هله خودلې. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی ازادي رادیو ته وویل چې یادو افغان لوبغاړو د دغو سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او خې لاسراوړنې به ولري.
په مجموع کې د افغانستان لوبغاړي د هر لحاظ آماده دي. تقریبا یو میاشت مخکې مودې خاطر چې په افغانستان کې کرونا خبره شوی و امنیتی وضعیت ښه نه و. دوی مو مختلفو ملکونو ته راستولي وو. د منډې وهنې ورزشکاران جاپان ته راغلي وو. په جاپان کې تمرینان خپل مخته وړل. تکواندوکاران مو په قطر کې وو. د لامبو وهنې ورزشکار مو په کازان روسیا کې وو. او د نښه ویشتنې لوبغاړی مو په سویس کې تمرینات کول.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی وایي چې افغانستان به خپل لومړی لوبه د نښې ویشتنې په برخه کې وکړي. دا شان به د روان جولای میاشتې په ویشتمه د سې شنبې په ورځ د تکواندو افغان لوبغاړي د خپل سیال په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د همدې میاشتې په نښې ویشتمه او دیرشمه نیټه به د لامبو وهلو سیالي ترسره شي او د اگست له لومړۍ نیټې د همدې میاشتې تر درېیمې به د منډې وهنې سیالۍ وي. افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې درې واره د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا او نثار احمد عبدالرحیم زی پر مټ د اولمپیک د برونزو مډالونه ګټلي. د ټوکیو اولمپیک نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه په 2020 کال کې ترسره شي د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یو کال وځنډېدی. دا سیالۍ نن د جولای په 23 پیل شوې او د اگست تر 8 دوام کوي. په دې سیالیو کې د نړۍ د 204 هیوادونو 1,090 لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا سیالۍ به د جاپان په 240 لوبغاړو کې ترسره شي.
د جاپان په پلازمینې ټوکیو کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ نن پیل شوې او لکه څنګه چې مو واوریدل په دې کې 15 افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. کرکټ هغه لوبه ده چې په اولمپیک کې لوب نه یعنی په اولمپیک ځای نه دی ورکړل شوی. یو شمېر نورې لوبې هم همداسې دي چې په اولمپیک ځای نه لري. د کرکټ له ډګره تازه خبر دا لرو چې نن د سریلانکا او هند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په انګلستان کې روانه ده. هند لومړی بیټنګ پیل کړی دی. په درویشت ورونو کې 130 منډې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي او دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د باران له امله دا لوبه ځنډېدلې ده. د هند کپتان ویرات کوهلی په دې لوبه کې نه لوبیږي. دوان د هند اوپنر د دې لوبې د نننۍ لوبې کپتان دی چې هغه هم آوټ شوی دی. د کرکټ له ډګره بل لوبه د زیمبابوې او بنګلاديش ترمنځ ده. دا لوبه د شلو ورونو ده. زیمبابوې بیټنګ پیل کړی دی. په 1.4 ورونو کې تر اوسه پورې 109 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. زیمبابوې تر فشار لاندې ښکاري ځکه چې رنزونه یې ډېر نه دي او لوبغاړي هم 15 سوځېدلې دي. یو لوبغاړی هم داوس شیبه مخکې رضا د منډې پر مهال وسوځېده او دا لوبه روانه ده. زیمبابوې د 7 اوور پوره شو. 130 منډې کړې دي. 15 لوبغاړي سوځېدلې.
تاسو لا پیغامونو
زه اسمت الله افغانم د ننګرهار ولایت څخه منګا رودانا معلم رسول الله باندې شیر دې زاد شهیدانو کاونه دي روزانا جدا باندې شیر دې او د ریاست چوار شي وای وای چې پیسې راکا د نظامی شهیدان په بدل کې زمنګ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي زمنګ رسنه غږ ناوري رئیس جمهور تم دا پیغام دې چې زمنګ دا غږ ورسیږي. و سلام نجیب الله غیاسم د کونړ ولایت نه ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته دغه تاسو مبارکي وایم او د حمدي لارې خپل قهرمان پلار غیاسدنی غیاث چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول هم څنګه ته دغه تاسو مبارکي وایم. والسلام.
عبد الحادي کونړ ولایت څخه ټول افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو خو سکنه اختر نو ورځي کې غم او سهولت پکې نه و او ډیر دولت کسان هم ډیر مړ شو او زخمیان هم ډیر شو او همدارنګ د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه و او نور د اختر مزه نه و او بس خدای تعالی ازادي راوړي له طریقه ټول افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم. الله نه غوښتنه کوم چې نور دا حالات الله په قدرت سره ښه کړه.
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار ازادۍ رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یا په کور یا په یو خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي. د مکتب کار تر بیا را د سوی دی. خالي د مکتب چت پات دی خو اوس تدوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله دار چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي ځکه چې شاګردان اوس په رخصت دې کې یو خدای رخصتي ورسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونا کې زده کړې کوي هیله لري چې دا مکتب چې ټول ژر تر ژره جوړ شي. خدای په امان.
ستا ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ساتي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ساتي او وريدونکو پروګرام درو پرې پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې د افغانستان د روسي جګړو له امله د انټرنیټ او موبایل پر اسانتیاو منفی اغیز شوی دی. موبایل په ځینو سیمو کې سم کار نه کوي او انټرنیټ هم په ځینو سیمو کې قطع قطع کیږي. مسول کسان وایي چې د جګړو پر مهال د مخابراتي شرکتونو ستنې ویچارې شوې دي او ډنګې شوې دي. وړاندې په دې اړه په تفصیل راپور درکو دا به هم واورئ چې په خوست کې نن یو فابریکه پرانستل شوه خو څلور بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې خوست مخه کړو لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورو.
تاجکستان وایي تیار دی چې باندې سل زره افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د تاجکستان چارواکو ویلي که د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات شي دوشنبې به له نړیوالو ډلو د مرستې غوښتنه وکړي. د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره جوخت ګڼ افغانان مجبور سوي د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته مخه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تور لګولی چې وسلوالو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په وروستیو کې تر سلو زیات ملکیان وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادارات کړي چې د افغانستان د نوي سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړي وه. د دغه وزارت مرستیال ویان د طالبانو تر پرونی ادا وروسته ویلي چې دا ادا درواغ ده. په ایران کې د مظاهرو پرتمه شپه یو بل تن هم وژل سوی چې ورسره په ناکراریو کې د مړو شمیر 50 ته ورسید. ایران کې دغه مظاهرې د اوبو د سخت کموالي له کبله پیل سوي دي. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنه وکړه چې پر خپلواکو رسنیو، ژورنالستانو او د مدني ټولنې پر سازمانونو خپل زیاتېدونکي فشارونه ودروي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کیوبا پر دفاع وزیر او د ځانګړو ځواکونو پر قطعې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو له کبله بندیزونه ولګول. او د جاپان پلازمینه توکیو کې د المپیک نړیوالو مسابقو د پرانیستې مراسم پیل شول.
مخکې تر دې چې د ړنګېدو راپور راواخلو چې جګړو مخابراتي ستنې ړنګې کړې دي، د آبادې یو خبر به راواخلو. په خوست کې نن د چرګانو د دانو د تولید فابریکه پرانستل شوه. پخوا به د خوست چرګانو فارمونو ته چې شمیر یې تر 1200 زیات دی، تر ډیره له پاکستان خوراکي مواد راوړل کېدل. د دې فابریکې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په لومړي ځل په خوست کې د چرګانو د خوراکي د تولید یوې لویې فابریکې چې په یو ساعت کې د لس ټنه دانې د تولید ظرفیت لري په فعالیت پیل وکړ، چې په نږدې راتلونکي کې به د تولید ظرفیت په یو ساعت کې 40 ټنو ته پورته شي. دا فابریکه د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اړوند سیمه کې په 15 جریبه ځمکه کې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې یو تن مسؤول عبدالله باور آزادۍ راډیو ته وویل دا فابریکه به د نورو ولایتونو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم د چرګانو د خوراکي صادرات فلري.
دغه فابریکه چې ده تر 1.5 میلیون ډالر پورې سرمایه ګذاری پېښې ده. په داخل کې 130 کارګرانو ته زمینه سازی شوې ده او راتلونکي کې به د یادو کارګرانو دوه چنده زمینه سازی وشي. دا فابریکا د افغانستان سربیره بهرنیو هیوادونو ته بخپل صادرات هم ولري پراتلونکي کې. او دا فابریکا به په اوس وخت کې لاستنه تولید ولري. د صادراتو په زیاتوالي سره به زمونږ د تولید کچه په یو ساعت کې 60 ټنو ته ورسیږي.
د خوست د چرګانو د یوې اتحادیې مشر مراد خاورین په دې ولایت کې د دې فابریکې د فعالیت پیلېدل اړین بولي او زیاتوي چې په خوست کې 1260 د چرګانو فارمونه موجود دي، خو له دې مخکې دا خوراکه له پاکستان څخه واردېدله.
فعلا مونږ په خوست کې 1260 فارمونه لرو. مونږ به د ګاونډي هیواد پاکستان نه د دې خوراکه راوړله. علام کې چې هغه خوراکه به کله کله په وخت هم تیروه، ځکه چې مونږ مجبور وو او په پی بوجۍ سي مونږ 1200 روپۍ کریا مرتله. لله الحمد نادر شاه جی صاحب د خپل سرمایه گذاري په خوست کې په کور وچوله، چې په ګنټا کې مونږ تقریبا لسټن مولو بسو او په شپه ورځ کې 15000 بوجۍ وبسي. نو دا نه تنها د خوست دی پوره، بلکې د افغانستان هر ولایت دی پوره. ان شاء الله ورهیمنه کفایت کی.
د فابریکې رئیس حاجی نادر شاه په خپل خبرو کې د صنعتي فابریکو د جوړېدو په مخ کې مهمه ستونزه د ځمکو نشتون بولي.
دا سرمایه ګذاري مجبور د عرب ګم پیسې ګټلې دولت هم سرمایه ګذاري وکړه. که تاسو صنعتي پارک مته می ذکر کوره شې همدغه شانت یا هیچری یا د پډمیل زبلا کوه سره چې هغه رقم جوړ کا بخښ خدا دوه چې مو د پر اوس پر می ذکر نه درو کړی شوی کوه می دوه درې توضیح کړل. ناکامی ذکر وکای ان شاء الله رحمان موسر وسزون شزا عملی داری اقدام
بلوری ته خوشوری محمد کټوازی پانګوالو صنعتکارانو او هغوی سره چې په دې ولایت کې پانګونه ترې والتیا لري د هر ډول مرستو شمنه وکړه.
زه تاسو ته من در کوم چې زه په امنیتی بخش کې د قومونو سره ځوانانو سره یو سوال پوز او د فابریکې لوالو سره هر شی زو کومه کوم در سره لګ صنعتي فابریکې سماور سدل ته دغه سره فالو جوړ هم د ولیش کار وکړه نو اراده کلکه موجوده چې موږ تاسو سره کومه کوم
سره دې چې په خوست کې ډیر پانګوال په تولیدي فابریکو او کارخانو پانګونه ترې والتیا لري خو بیا هم د چارواکو د پرلپسې ژمنو سره سره هم له کلونو راهیسې د صنعتي پارک د فعالیدو په مخ کې ټولنیزې ستونزې نه دي هوارې شوې.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې پروګرام به د افغانستان مخابراتي سیستم ترشه په افغانستان کې روسي جګړو د نورو زیانونو ترڅنګ مخابراتي خدماتونه اغیزمن کړی دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره یا اوتراوي یوازې د سش کال په مړیو درو میاشتو کې د جګړو او تاریخوالي له امله یو 50 مخابراتي ستنې یا یو برخه ویجاړ شوې دي یا په بشپړ ډول ویجاړ شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې سګنې اختر هم د کورونا وایروس جګړو او تاریخوالي تر سیوري لاندې منځل کیږي. د دغه هیواد عامر روغتیا وزارت له خلکو غوښتي چې یو بل کره له تګ را تک ډډه وکړي او په تلیفون اختر مبارکي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستۍ جګړو او تاوتریخوالي د نورو زیانونو ترڅنګ د دغه هیواد مخابراتي خدمتونه هم اغیزمن کړي دي. خلک وایي له عملی له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کندز ښار اوسیدونکی حضرت ګل
الله وروره دغه جنگونه سه شروع سوی دي د شبکې مخابراتي ګرده خراب سوی دي. نه انټرنیټ کار کوي نه شبکې کار کوي. مخابراتي شبکې له 3 ساعتي او 4 ساعته 5 ساعته بیا کار نه کوي.
د اورسګان ولایت اوسیدونکو غازی الله ظهیر وای دوی غوړي چې د کورونا وایروس نه د خوندیتوب لامل په ټلیفون یو بل ته اختر مبارکي ورکړي خو په خبره شبکې روغ نه دي.
اخترم دی او یالته کرونا وایرس هم زور کړی دی او دلته شبکیم بنی دي بچ دي شبکی لکه پوسټ بار د تلیفون د لارې لري ودي وبلته مبارکي سروار کی په یاد کرونا بنجي دی ونيسي مرز بمبار سره ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مخکې له اختر خبرداري ورکړې و چې که خلک په اختر کې یو بل کړه تګ را تګ وکړي د کرونا وایروس پیښه به بیا په دغه هیواد کې ډیر شي. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو له خلکو غختی و چې په تلیفون اختر مبارکي وکړي خدا سخکاری چې په دغه هیواد کې جګړو او تاوتریخوالي دا چاره هم ستونزمنه کړې ده. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي یوازې د سکل په لومړی مالی روبه کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل یو 50 مخابراتي ټاورونه قسمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي. د دغه ادارې ویان سعید شینواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ټاورونو په جوړولو ملیونونه ډالر لګښت راځي.
یو ټاور باندې د 3000 نتر یو نیم 3000 ډالر پورې مصرف راځي نو دا ملیونونه ډالر تاوان دی چې مخابراتي سکتور ته.
د ښاغلی شینواری په خبره تیر کال بیا په نام نسیمو کې 300 مخابراتي ټاورونه په قسمی یا بشپړ ډول ویجاړ شوی و. افغان حکومت طالبان د عامه خدماتو او تاسیساتو په زیان منولو او ویجاړولو تورنوي خو طالبان ویلي چې خوندیتوب ته ژمن دي. د دغه لویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل د سلام پونوم د مخابراتي شرکت ستنې او مرکزونه چې د په خبره په دولتي پوسټو او قرارګاو کې د نن نه جوړ شوی ممکن د نخټو پر مهال زیانمن شوی وي. هغه ادعا چې اترای ردوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ اوریدونکو. دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو ګنشمیر مینوالو راته دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېګلې دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خبرولې ځکه چې اختر هم تیر شوی خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خبرو په دې هله چې هغه اوریدونکو خفه نشي چې مکته د اختر مبارکۍ پیغامونه پریخي خورته خبري ګنه. راځي چې لمړی همدغه د اختر لاند پیغامونه واورو.
حالو السلام علیکم بیا هم د تیر په څیر غلام رحیم اکبر لوا ښه د حیات خیر سړي وسیدونکي هم اول وطن مال سبته د عيد مبارکي وایم او خدای دې چې دا عيد سوله او زوات سره تیر شي ما وطن مال ته دا غوډه چې تاسو باید دې څه راپور ته لري خلکو یا که دولت غیر دولت هو غسی که دولت سوله ټول وروڼو ته خلاف نه یې دی دا سوله خان هاره او راته په وطن کې
لا ابتدا ما خدا زاجر کار کوم کو مشرتابت دغه اختر پر صدر مناسبت مبارکي وایم الله جل جلاله یو کې دا اختر مسلمان خوشاله په برخه کې الهمن دې نو دې سورندار دې مور دې خور او دې زور په سر کې وښه ونه وینم هر ورځ دا اختر څه ډیر درنه ساس په خو یې ورو مروي ته اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو په دې هله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړئ وي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي راځي چې دا پیغامونه سره واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون توری سره ستاسو سره د اخیر پیغام ختم زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دی دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ ته وطن کړه د لوی وطن دی او د وړي د لوی وطن دی څه د څه د تاسو په خپل دی وان کې وګورئ نو په دې کې څه دی نو لا خله د دوه قوم صدا ده چې بس نو جنگ بس کی او د خپل کوم د اهتمام ته په کتو سره بس دې ته څه څه یو ګټه واخی خپل شخصي دپتیسي او خپل الهي قانون ته مخ او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وسلام تاسو خپل نه سمه تاسو ته مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه مروه دې نور ولایت نړۍ کې نوې ده زه کومه چې د دې ځای ته تاسو وځه خراب دي چې دوی وځم خراب ده دا ته ما
السلام علیکم دې نن ولایت څخه خبر کوم د تما درغلی په نن ولایت کې چې جنگ یې زیات دی دا زما پیغام دی دا یو ټول چارو ته ورته دي چې زه خپل هم د دولت او اثر سرباز مې دا لاس کال کې چې په جنگ کې خپل نن یې په مربن کې قوت دا چې تاسو حالات کې یو تر کوم کې چې نن چې دولت سره چې د دې کوي هر سره سره د دې باندې بیا غاله تما سره دی نا مرمی لري نه وبل لري چې نه لري نو په چې په کوم سره موږ سره چې دا غوښته لري چې په دې ورته کې کور ودانې کور موزان دا تمام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانا اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون په کر شو کیم د کلابوس د سیمه اوسیدونکي اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلی دی هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجات او انګورو ټول شان چې دلی دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مدغه هیله او خواهش دي چې ټول هغه لارې ته خلاص شي
السلام علیکم سراج راز نورستان ولایت کوم دې مثال څخه پیغام درنی او مې اسکیږي نورستان ولایت کوم دې مثال په مطلب ولایت باندې او خو دې بد حالت کې دي خورا کې ما ور نه پیدا کیږي او مریضان حد نه جوړ شو حکومت طرف ته وړل هیڅ امکان نشته ملک دارد هم د دې کې باندې وټ وسلو وزارونه کوي او باید دولت لوګاوام خلکو باندې رحم وکړي طالبانو سره په جنگ دي طالبانو سره په جنگ وکړي دا عوام باندې ولې دا ګذرنه کوي
السلام علیکم زما خان در دم د لغمان ولایت لشنګل سوالینه قص زحمت در کومه کم جنگ چې دلته روان ده د لغمان په پنځول سوالې دلته سکو د دلته د خارجي لکه غور خلک راغلي د ازبکستان د چچنیا او پاکستاني پنجابيان دي او پاکستان دلته ټول خارجي دنګيالي دي دغه جنگ کوم روان شو دي دغه د پاکستان د اسه دا د جنگ د اسلام جنگ نه د پاکستان اسلام آباد جنگ دا او دغه مرکزی حکومت کدا سه مثال چوپ د شو اسکت احترامونه کې چې دغه یو په ټلیفون باندې پوسټ خوش کیږي او سنگري دله دله یلته لږ دوله سنگري دله طالبان دي چې دغه چې څه اوس کوم خوشاله نه خوشاله کوي نو بس موږ تاسو وژنو. دغه دغه سپینګیری ته خدای هدایت ورکړي چې سپینګیری خلکو په پوسې ته لاړ نشي. دولتي پوسو څنګه نور دغه مرکزي حکومت د پوسو کې که داسې فکر کوي چې نن که ولسوالۍ څخه خطېږي سبا ولایت ته به دا خطره ده. دغه مرکزي حکومت نه وزارت داخلي وزارت دفاع ریاست امنیت ملنه غواړم چې دغه ټول پنځه دېرش ولایتو کې سره سره افغانستان کې بېرته د طالبانو په وړاندې عملیات شروع شي. چې که عملیات شروع نه کړو زم یو من حیث یو سرباز دغه شاید ټول د سربازانو روحیه شوې ده د دولت نه ناامیده شوي. که عملیات شروع نه کړو شاید چې عسکران به دا وظیفه پرېږدي. که عملیات شروع شي نو بېرته به سربازان خپله وظیفې ته ندام ورکړي او خپله به فکر وکړي چې دغه وطن شاید چې بېرته پرمختګ کوي. که داسې ولسوالۍ سقوط کېږي پوسې سقوط کېږي لکه لمبر یک لمبر دوه لشن کې چې سقوط شو همداسې دولت شاه ولسوالۍ زور پر زور مرکزي حکومت نه غواړي چې لشن په ولسوالۍ او دولت شاه ولسوالۍ کې عملیات شروع کړي. که عملیات شروع نه کړي نو موږ د دې دولت نه ناامیده کېږو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکات.
زه حاجي شیر حسن د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خپل سلام علیکم. زمن افغانان ورونو تاسو ټول مسلمانان نن دا وختونه نه چې زمونږ نه الله ناراضه دی او الله ته سجده شي او دعاګانې وغواړئ چې الله پاک زمونږ په وطن کې دا اور مړ شي او دا جنګونه ختم شي او موږ نه داسې الله پاک ناراضه شوی دی جان خو زه طالب حکومت جوړ کړم. دا د اسمانه اوبه را باندې چا باندې کړلي خدای را ناراضه دی او ټول الله ته سجده شي او بابا خوشی خدای پاک موږ باندې یو رحم او فضل وکړي دا موږ تبا ورباد یو سلام په احترام.
سلام علیکم. زه ګل بچات خوست ولایت نه د سرادی کني والی دی. ما په ټول افغانانو باندې دا غاګ دی که طالبان کوم ولسوالی نسی یا یې نیولې دي ملکی خلکو ته دا ځایم چې د طالبانو د لیکونو وریا شوې چې کوم بمبور سره یا کوم نور درندو وصلو سره مخامخ نه شوي چې ورسته بیا شکایت ونه کوي چې ملکی خلک مړه دي چې کوم به زور کې یا طالبان وي یا په ولسوالۍ کې وي باید د دغو نه تاسې لرې جدا واوسېږئ. داسې نه وي خدای نه خواسته چې کوم مشکل درته جوړ شي ورسته بیا چیغې وایوي چې یاره مونږ یا زخمیان یو یا شهیدان یو یا ښی یو یا باد یو. دا په ټولو افغانانو باندې دغا کوم چې د طالبانو کومې ولسوالۍ نیولې دي یا کومې نسي چې داسې خدای نه خواسته یا کومې ولسوالۍ ته څوک لوړ نه شي کوم مشکل سره مخامخ نه شي دغه نه د اوسه نه خبرې.
سلامونه نیکی هیلي وفایم د ننګرهار ولایت نه. د حکیم ولسوالۍ د پاکستانیانو لخوا نه زیات وخت کېږي چې تهدیدونو لاندې ده. د پاکستان پوځ او مرشې راغلي دي د طالبانو په نامه باندې او جنګونه او جګړې کړي نو خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي دي. ټول خلک د مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. په کورو کې مریضان دي. خلک د اقتصادي غربت سره مخ دي. وزد ډېر خراب دی نو زمونږ د مرکزي دولت نه پکړه کې غوښتنه ده چې باید دا چین ولسوالۍ د مامند او پیښې عبدالخیر سیمه کې امدد شي چې دغه خلک ډېر پر له منځه لاړ شي او خلک خپل ژوند ته دوام ورکړي. نو زمونږ په کلکه او جدي غوښتنه ده او د ټولو وطنوالو نه چې باید طریقات او د دولت څخه زیاته او په ډېره د ننګرهار د ځوانانو نه چې باید د دې په ضد باندې مبارزه وکړي او ټول یو ملي پاڅون ته ځان وهڅوي او اماده شي له خیره. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده. موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې زموږ ولسوالۍ ته یو څه توجه وکړي او د دې خوار ولس سره همکاري وکړي. وسلام.
سلام علیکم. زه خدای دې بل غدنی څخه خبر کوم. ورور دا و تقریبا د دوه ورځې دیاله شوې کیږي په غزنی کې جنگ روان ده. تاسو پر راډیو کې واځي جنگ نه څه بغانس و خپل قوت ودا کوي چې و چې وړي شهريان وای ولکم دا ما خام ورو خړل دي غرمه وي ما خام وړي شهريان تاسو واځي جنگونه نه څه بغانس یو خدای په یاد باندې حکومت وای که شبانی دا طالبان کړه غي سور او سره وکړه غسر وکړي په خدای وځه خور څه آزادۍ ورور دې وزانه کوي دا وکړو خپل قوت نه څه کوي و وړي نه څه خړل دي دا غزما حکومت یې طالبان دا خوښ چې دا جنگ ودري یا د خپل مبارک شپې د څوک وخت راځي چې کوی خو نه دې شي مې اخرو یو خدای په دې از باندې جګړه وته وي. و سلام.
سلام علیکم. زه ګل بچا د خوست ولایت نه تاسو سره د ټلیفون په کار خایا طالبان اعلان وکړي چې موږ د ولسوالۍ ونیو او دا پښتنه چا ته نه ونه کړل چې تاسو ولسوالۍ ونیو ولا ولسوالۍ کې کوم کلینیک ته جوړ او جوړ مکړو یا موږ کوم سړک نه جوړ کو یا مخالکو ته کوم چا مشکل حل کړ بغیر د رنگولو نه بغیر د مشکل نه بل هیڅ څه ګټه نه لري. اوس یو خیرونه کمباله په ولسوالۍ کې وچې دي په نوڅه شینچې او ته یې خېږي چې ولسوالۍ نیولې ولا
دوی چې مخکې دولت حکومت کړی دی څه ګوغۍ کړي دي که د اوسې ونې والا خلکو ته خو څو د دوی بوسارا بس خال برغوري اندازه دا به غوپې جوړه کړي دي دوی دغه ولسوالۍ ونې والې دغو خلکو نه ما باور کوئ ما یې کېدای دغو دغه نه روړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاہ حسین کندہار ولایت خبر دکوم نزادی راتونو کار کوم کوتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وای کندہار شاہ یوه لسوالی ګور کڅو لري په لسوالی کې عوام خلکو ته تلفات ورته دی ځانن و صبح خاصه د بابا صاحب نږدې شاته نږدې و لسوالی د یوه د باندې ارته لو خبر مې چې صدا تر اخی ته د کسره و دې تر شهر کار عوام خلکو دا عوام خلکو مشکل دی دا عوام د دې سبا عوام خلکو دی دا بده سل دا نن زه و سرور دوری په دغه علاقه بردا چونی د کوم جنگونه او ټکان او ورور دا کړي دي ماشومان دی ورور دا کښنیال کان سنځري زنانې د څه په شی لوت سره ازغلی نو دا ازادي راډیو کارکونکو ته ما خبر شي ټول ته ورسي چې دا د حکومت د دولت سماز دا غوښتنه ده چې اول خدای جنگ چې وکی وسال کې پوری سوادي کې دي سره وکی خدای ولار ده چې ام به د شهر د اخر کې صدیر نه دي سپور سره نو باید چې دی خبره سول سره وکی او خبره سره وکی جنگ باندې کې ټاک باندې کې وینه باندې کې دا خو چې دا ډبره وګرځي په انسان لګیږي یعنی کوم ځکه نه لګیږي. نو زما ټول پیغام مسلمانانو ورونو ته دا پیغام دی چې جنگ باندې کې یا د خبرو د لارې کار واخی او څو ورځې دی وربند کې سوري په سر را نږدې چې د کار د خبرو واخی کاغه نه یې وزه چې دا حکومت حالاته ګورم دا حکومت دې ولسوالۍ ګرځو سوني ولې مثال ګورې په ولایتو باندې جنگونه دي په ولایت هر دروازه باندې جنگ ده. نو ما دولت ته دا پیغام ده چې بالا دي خوري سلای ورته کشیز دي ورته سره یو بلاست سي دا یو ښکار دو ښکار شل کار دا دي ګورې و جنگ د امریکا سره او ناتو سره او سره و جنگ د افغانستان کې خو نیو غټي په دې نه نیولې نو چې هغه سره ولاړ یا تایری او سره ولاړ او ایز واکونه یې ولاړ نو اوس دې په دې سر باندې ونیسي چې بیا دا ورسوالي سره ونیږي خالي ولایت نه پاتې په دې سر باندې ونیسي. دا پیغام د ازادي راډیو کارکونکو ته ټول ته دا پیغام د زما وروره بالا خو په ما فرق نه څه د حکومت او د تاریخ پر کومه نه چې زه دا غاړ یا دې غشم وکم یا دې خوا وکم یا دې خوا وکم خالي دا پیغام زه چې عوام خلک ډیر خوښ سو ډیر در به درسول یو ځای دی خو کورنا ده دا غفلت علي تعالی را نازم کړی دی په افغانستان باندې په تور دولتو کې په ټول مملکت کې چې بل خو موږ په خود کې خپل افغانان ورون سره مشه کې دی ورور یا هغه وزن یا هغه وزن دا ځادي را دوه ټول کارکونکو ته دا ورور چې دا ما خبره پورته کې از ما خبره واوریدل چې څنګه باندې چې او په ما باندې چې خبرو یو کار واخی. الو
السلام علیکم نظام الدین اکرانی شلمن ولایت تنادلی ولسوالۍ خطاش دا پیغام پیژدم. ما د لوړو په چارو خدا واستنه چې دا کوم اسکر چې د واشیر د ولسوالۍ خره شوه سو د شورا او میدان ته هغه اوس د شورا او د میدان او د ګریشتر ما بین د تزات د امر باندې چې درې پښتې جوړ کړې دي نو کله چې د امر باندې ملکی خلک دورې وستر اوړې دې چکان باندې کې او کښې د سره یې هغه د راګرځي. نو زما د هلمند ولایت د ولایتي شورا د وکیل څخه د کریم اتم څخه دا غوښتنه ده چې د دې پوښتنه وکړه چې دا خلک ولې ښځې راګرځي او د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دوی ولې دا ښځې راګرځي. نور مو وخت نه نیسم دا زموږ پیغام نشر کړي په جدي توګه د دې غوښتنه دغه وسلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ویښو سره هلمند ولایت پالیس کم و هلمند یانه ولسمشر تاسو دا غواړم هلمند ولایت ته قابلونه وکړي کنه وکړي زموږ هلمند ته کوم سره مخامخ یم نو موږ غانی ولسمشر تاسو ورته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نو هلمند ولایت زموږ پیغام دغه دی چې په هلمند په ولایت کې دوه کنده کده ملي اردو ډیر غټ مجهز و او ډیر په شو دغه باندې تسلیم شوله او طالبان ته نو یو د هلمند ولایت څخه په یو لس کیلومتري کې وو یا په اتو په کیلومتري کې وو یو دغه شهر کنډک بل پر مکتب کې وو د شرایط چې دا دواړه پرون تسلیم شول ډېره غټه قوه ورسره وه ډېره غټې کمارات ورسره وه. نو دا تسلیم شو په دې باندې نه خبر وزیر دفاع او دا نور خاشاچي که خبر نه دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د رادیو ټول کارکونکو او اورېدونکو ته خپلوار سره نیکه را سلام وړاندې کوم. زه سره لا د هلمند ولایت د بایجو له سره خطر زده پیغام جوړم. خزانان کې وایي طالبان د ښځو حقوق او د آزادۍ حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دا خبره ناسمه ده، ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته، دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده. دا د خلکو اوازیه زره ده ومه، ځکه زموږ په منطقه کې مکتبونه شته چې څوک ویډیوګانې غواړي زه به ورته ورواستوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د امنیتی وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل. موږ ورته دومره ویلی شو چې دوی د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې طالبان وایي شاوخوا 190 ولسوالۍ نیولې دي. افغان حکومت د دغه شمیر ولسوالیو د سقوط خبر تایید یا ردی نه، خودم روایي چې دوی د دغو سیمو د بیرته نیولو لپاره پلانونه لري. افغان ولسمشر د تیر اختر په پیغام کې هم وویل چې دوی یو لوی برنامه تر لاس لاندې لري او هدف یې دا دی چې دغه سیمې چې اوس طالبانو ته په لاس ورغلي دا سیمې بیرته خوندي کړي، امنیت پکې ښه کړي، او دوی هڅه کوي چې د تاروزی یا یرغلیزو عملیاتو له لارې دا سیمې بیرته له طالبانو څخه ترلاسه کړي. له دې سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رسے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د ژړ درزا بند دا د ژړ درزا بند دا شپې ته پناوړ ماش پچو پر ال چپا دا زما چلا شور ڈکستا بند دا اے ہستا بند دا چھپ تپ ناوڑ ماش پچھو پھر ال چھپا دا زما بند دا چہرہ پوچھ
سنا آشنا غوند دا های آشنا غوند دا شپتا پنا وړم شپ چپا الله چپا دا زما غوند دا لورا زیتا ختم چلا شور ډګستا غوند دا های های زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا اے زپکی وینم تا درد زای زای منظر جلانا او ستا شاعری ټولا تاوری درنا وند دا های درنا وند دا شپتا پناوړ ماش پچو پا ال چو پا دا زما وند دا لورا زیتا ختم چلا شو